سهار لاس بچی شپې احمد چې بغیم داسې جرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. د دې سات په خبرونه کې به د خبر د راپورونو په برخه کې واوري چې بریتانیا له افغان ځانګړي ځواکونو او هوایي ځواک سره د مرستې ژمنه کړې ده، خو لومړی تر هر څه مخکې خبرونه. د هرات امنیت قمندان په هرات کې د نږدې 300 کسانو د نیولو خبر ورکوي. نن په افغانستان کې کوچنیانو ته د شری د واکسین کمپاین پیل شوی، او د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون پالو مشر په یو چاودنه کې ووژل شو. بشپړ خبرونه. د هرات امنیت قمندان وایي په تیرې یوې میاشت کې نږدې 300 کسان په مختلفو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د هرات امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل پرون خبریالانو ته وویل دا 200 بیا نیول شوي کسان په اختطاف، وسلوالو خلاو، د نشي موادو په قاچاق او نورو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. جنرال امرخیل وویل چې له نیول شوي کسانو څخه 40 مله مختلف ډول وسلې هم ترلاسه شوي دي. د افغانستان په ولس ولایتونو کې سر لننه کوچنیانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی. د امیر روغتیا د وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر ډاکټر دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې دا کمپاین به لس ورځې دوام وکړي.
دا قدم اول به در 16 ولایت افغانستان تطبیق خواهد شد.
لومړی پړاو به د افغانستان په ولس ولایتونو کې عملی شي، او په ولس نورو کې به په دوهم پړاو کې دا واکسین تطبیق شي. د دې کمپاین په ترڅ کې به 1.8 میلیون ماشومانو ته چې له 9 میاشتو نیولې تر 10 کلونو عمرونه لري د شری واکسین ورکړل شي. د شغلی نظری په وینا د شری د واکسین لومړی پړاو په بدخشان، بادغیس، غور، بامیان، خوست، غزنی، کابل، کاپیسا، لوګر، نورستان، پکتیکا، پکتیا، پنشیر، پروان، سرپل، وردک او دایکنډي ولایتونو کې عملی کیږي. افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان له لارې اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر عبدالقادر بهمن د آذربایجان خبری رسنیو ته ویلي دي چې په دې سوداګریزو مالونو کې به قالینې، زعفران، طبي بوټي او نور مواد شامل وي. د آذربایجان ترند خبری آژانس ویلي دي چې اروپا ته د افغانستان د صادراتو د لومړني محموله به د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او بیا د ترکیې له لارې د اورګاډي او لاریو په واسطه اروپا ته انتقال شي. د هالند د پولیسو ویاند راب وان دیر وین وویل په امستردام کې د چاقو د برید مسله د یوې تروریستي حمله په ډول څیړي. د حمله د پنجشنبې په ورځ یوه 19 کلن افغان وکړه چې د جرمني د اوسېدو اسناد لري. د دوه تنه په چاقو سخت ټپیان کړل، بیا پولیسو ډزې پرې وکړې. تر دې دمه د هالند شاوخوا په فرانسې، بلجیم او بریتانیا کې ترهګرو حملې کړې وې، خو هالند ترې خوندي و. د هالند پولیسو د دې برید د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان طالبانو د اګست په 1 په هالنډي ځواکونو د برید غوښتنه کړې وه. طالبانو وروسته تر دې د خبره وکړه چې یو هالنډي سیاستوال وویل چې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو سیالي به جوړه کړي، خو دغه سیاستوال د طالبانو تر ګواښ 2 ساعته وروسته د کاریکاتورونو دا سیالي لغوه کړه. د اوکراین د ختیځ دونسک سیمې د روسي پلاوه بیلتون پالو مشر پرون په یوه چاودنه کې ووژل شو. د بیلتون پالو رسمي خبري سرچینو تایید کړې ده چې 24 کلن الکساندر زخارچینکو د دونسک ښار په بي کافي کې د چاودنې له امله ووژل شوی دی. روسي په فوري عکس العمل کې د اوکراین حکومت د دې چاودنې مسؤل بللی او ویلي دی چې اوکراینی حکومت په خونړۍ جګړه کې د شاملېدو پریکړه وکړه، خو د اوکراین امنیتي ادارې ویلي دوی په دې باور دي چې الکساندر زخارچینکو د ترستان او د هغوی د روسي ملاتړو د داخلي شخړو په نتیجه کې وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو پر هغې ادارې به خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د مرستو مسؤله ده. په هغه بیان کې چې تېره شپه خپور شو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت ویلي د دې ادارې کارونه ستونزمن و. نوموړی زیاته کړه چې امریکا په دقت دا موضوع ارزولې ده او دې نتیجې ته رسېدلې ده چې تر دې وروسته له دې ادارې سره مرسته نه کوي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتو اداره له نږدې 5 میلیونه فلسطینیانو سره مرسته کوي. د فلسطینیان اکثر د هغو کسانو اولاده ده چې د 1948 کال له جګړې وروسته مهاجر شوي دي. تر دې جګړې وروسته اسرائیل تشکیل شو. او روسیه د افریقا ای هیواد ایریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یو لوجستیکي مرکز جوړېدو لپاره خبرې پیل کړې دي. د خبر د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په وینا روسیه ژانسونه ورکړی دی. ایریتریا د سرې بحرې پر غاړه د عربي ټاپو وزمه ورهاخوا مهم ستراتیژیک موقعیت لري او هغه کښتۍ چې د آسیا او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي د ایریتریا تر څنګ تیری شي. لاوروف نو ویل چې دا مرکز به د ایریتریا په کوم بندر کې جوړ شي، خو څرګنده یې کړه چې د دې پروژې هدف د دواړو هیوادو ترمنځ د کرهڼې او معدني موادو په برخو کې د سوداګرۍ پراختیا ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا پروژه به د ایریتریا د مواصلاتي شبکو او انرژي له وجې سره مرسته وکړي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 خپریږي. د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لومړی خبري برخې ته مخه کوو. بریتانیا له افغان ځانګړو ځواکونو او د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخو کې د مرستو او همکاریو ژمنه وکړه. د شمنه د بریتانیا دفاع وزیر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو جګپوړو چارواکو سره په کتنه کې وکړه. تر دې مخکې د بریتانیا دفاع وزارت اعلان کړی و چې افغانستان ته څه د پاسه 400 نور سرتیری او پوځي روزونکي استوي. رضوان مراد په دې اړه راپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي برتانیا به د افغان پولیسو د ځانګړي ځواک او د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخو کې همکاري وکړي. د جمهوری ریاست وایان هارون چخانسوري تیر شپه ازادي راډیو ته وویل له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاري او داشمنه د برتانیې دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. ښاغلی چخانسوري وړاندې وویل دا وی د برتانی دفاع وزیر وعده وکړه چې د افغان پولیسو د ځانګړي ځواک د روزنې او تجهیز او د هوایي ځواکونو د ترمیم او حفظ او مراقبت په برخو کې به همکاري کوي. د دې همکاري او د څرنګوالي په اړه به په راتلونکو غونډو کې پریکړه کیږي. د برتانی دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن د غراس له تروریسم سره د مبارزې په اړه هم له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې. دا برتانی دفاع وزیر د پنځشنبه پر کابل ته ورسید او د ولسمشر غنی سربیره له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت د شورا له سلاکار حمدالله محب سره خبرې وکړې. برتانی له د مخه ویلي چې افغانستان ته 440 اضافي سرتیری او پوځي روزونکي استوي چې د نوي میلادي کال تر فبروري میاشت به په افغانستان کې ځای پر ځای شي. د نوي برتانوي سرتیرو پر سیدو به په افغانستان کې د دې هیواد د سرتیرو پوځي سلاکارانو او روزونکو شمیر 1100 ته ورسیږي. له 2001 کال راهیسې له کله نه چې برتانیې د طالبانو د رژیم پر ضد جګړه کې برخه واخیسته تر اوسه پورې 455 برتانوي سرتیری او پوځي پرسونل په افغانستان کې وشل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په متحده عربي اماراتو کې د آسیا جام په سیالیو کې برخه واخلي. افغان ټیم به د آسیا جام په سیالیو کې خپله لومړۍ مسابقه د روان سپتمبر په 12 نیټه له سریلانکا سره وکړي. 14 آسیایي کرکټ جام لوبې په دوبۍ کې د آسیا د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ ترسره کیږي. په دې سیالیو کې د افغانانو او سریلانکایانو ترڅنګ د هند، پاکستان او بنګلاديش ملي ټیمونه برخه اخلي. د دوی سربیره به د کرکټ د آسیایي شورا له لوري د یو بل هیواد ټیم هم انتخاب شي. دا مسابقه د سپتمبر په 15 پیلېږي. لومړۍ مسابقه د سریلانکا او بنګلاديش ترمنځ ده. نن د سپتمبر لومړۍ نیټه ده او د سپتمبر په 13 د آسیا جام لوبي پای ته رسیږي. د آسیا د کرکټ لوبو تیر اتل هند دی. افغان لوبډله په داسې حال کې په آسیایي جام لوبو کې برخه اخلي چې تازه خپل سیال آیرلند ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په آیرلند کې کوربه هیواد ته په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړه او په دې سره د 20 او یو ورځنیو سیالیو سیریز وګاټه. په پرونی لوبي کې آیرلند افغانستان ته د 125 منډو هدف ورکړ چې افغان ټیم د 2 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د آیرلند پر وړاندې سیریز کې د افغانستان د ملي ټیم د کامیابۍ په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ارلن په کوربه توپ ارلن ته په شلګیزو او په انسانیزو لوبو سیریز کې ماتې ورکړي. مخکې دغه چې افغان کرکټ ملي لوبډله د ارلن په وړاندې لوبې ترسره کړي، د ښه چمتووالي په موخه افغان کرکټ ملي لوبډله انګلستان ته واستول شوه. په انګلستان کې د بېلابېلو برخو کې افغان لوبغاړو ته مینات ترسره کړل.
افغان ټیم تر یو ورځنیو مسابقو مخکې شلو ورځې سیالي دوه په مقابل د صفر کې وګټلې، او په یو ورځنیو سیالیو کې د یو په مقابل کې د دوه لوبو په ګټلو آیرلند په خپل کور کې مات کړ. آیرلند که چیرته له هغو لوبډلو سره پرتله کړو چې په آسیایي جام لوبو کې برخه اخیستې ده، نو آیرلند کمزوری دی. په آسیایي لوبو کې د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش د پیاوړو ټیمونو په وړاندې به افغان لوبغاړي ولوبې شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوریز مو خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونه لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام ته مخه کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې به راوړو چې په خپلو سرمقالو کې کوم موضوعات څېړلي دي. دغه چاپي خبرونه ته کتنه لرو.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو په اړه سرمقالې او مطالب خپاره کړي دي. د ویسا ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې که انتخابات له کړکېچ سره مخامخ شي، نو د لویې جرګې له لارې به موقته اداره رامنځته شي. ورځپاڼې د اجرایي ریاست د دویم مرستیال او د وحدت ګوند مشر محمد محقق خبرې ته اشاره کړې چې وایي که د سیاسي ګوندونو غوښتنې ونه منل شي، د لویې جرګې او یا هم له کومې بلې لارې به د خلکو غوښتنو ته رسېدنه وشي. د ملي ارمان ورځپاڼې بیا د ښارونو احتمالي سقوط او د مسؤولو بنسټونو د بې پروایۍ تر عنوان لاندې مقاله خپره کړي. ورځپاڼه لیکي چې په غزنی له حملې وروسته اوس د فراه، پکتیا، هلمند او فاریاب ولایتونو د ښارونو د احتمالي سقوط په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. وړاندې په مطلب کې راغلي چې په غزنی د طالبانو حملې د دغې ډلې بده څېره روښانه کړه، خو اوس هم امنیتي بنسټونه هیڅ کومه جدي برنامه تر لاس لاندې نه لري. د سرمقال لیکونکي په خبره امنیتي بنسټونه د دې پر ځای چې خلکو ته ډاډ ورکړي چې بیا به د غزنی او کندوز په څېر بدې پیښې تکرار نه شي، خو برعکس پخپله د دفاع وزارت ویان هم تاییدوي چې یاد ولایتونه له ګواښونو سره مخ دي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې له سیمه ایزو هیوادونو سره د طالبانو سیاسي اړیکو د دوی په ایدولوژیک فکر اغیز نه دی کړی، او همدغه فکر له دوی سره مرسته کوي چې خپلو موخو ته ورسیږي. نو ځکه په افغانستان کې د دوی حاکمیت او د ښې راتلونکي په اړه لیدلوري منفي دي. د سرخط ورځپاڼې په یو مطلب کې د هلمند د سولې پولیسي حرکت تبصره کړې، او همداراز له دوی سره په بغلان کې د بد چلند په اړه ویلي دي. وړاندې په مطلب کې راغلي چې که څه هم د بغلان لپاره د طالبانو د والي معاون له دوی څخه وروسته بخښنه غوښتې، خو د سولې له ولسي حرکت سره چې په هیڅ جریان او ډلې پورې اړه نه لري، دا ډول چلند د انساني اصولو خلاف عمل دی. او د انیس دولتي ورځپاڼې د فساد پر وړاندې د مبارزې او د هغې د پایلو په اړه سرمقاله خپره کړې. د سرمقال لیکونکي په خبره فساد سرطانی غدې ته ورته ده چې د ټولنې په ټولو اړخونو یې بده غیز کړی. وړاندې په مطلب کې راغلي چې په افغانستان کې د حکومت ولۍ د هرې ورځې په تیریدو په فساد کې ښکېله مافیا لا پسې قوي کیږي او فساد پراخیږي، چې بدو پایلو یې د خلکو په ورځني ژوند بد اغیز کړی او د حکومت د پلانونو مخه یې ډپ کړې ده. سرمقال لیکونکی د مطلب په اخیر کې وایي چې د فساد پر وړاندې مبارزه اسانه او ساده نه ده، خو د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره د حکومت، خلکو او د نړیوالو بنسټونو جدي مرسته ته اړتیا ده.
حدیث پردی سو چې د کابل نننۍ ورځپاڼو ته کتنه کوله. ازادي راډیو د اف ام 3.5 او منځنۍ صفې 12.6 ترڅنګ په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. زموږ په ویب پاڼه کې تصویري راپورونه هم شته، او نور په زړه پورې مطالب د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې کتلی شئ، لیدلی شئ، اوریدلی شئ. اوس هم د سندرو میلمانه پروګرام.
د سندرو میلمانه
د ازادي راډیو د موسیقۍ خپرونه.
السلام علیکم، جوړ په خیر. تاسو ازادي راډیو اورئ، دا هم د سندرو میلمانه د موسیقۍ خپرونه. زه ستاسو کشر ګودر زازایم ستاسو خدمت کې.